ورته محتاج یم، پاکستان ورته محتاج ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې 15 دقیقې د ازادي بحث لرو. په دې بحث کې مو د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یوناما نن په یوه ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یوناما د بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیان منولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلي، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې ساریږي. که څه هم طالبان تل ادا کوي چې ښځو ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر ډیورنډ کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بند ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بند کړه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې د وایي د بالاستیک توغندي دا برید چې د له جګړې د تیښتې په حال کې 50 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نور یې ټپیان کړي په ښکاره د یوه جنګي جنایت نښه ده.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو زنوري نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نویو پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلې لګېدلې، یوه بېلګې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام ایا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او دې ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تیره ډېری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوي، ایا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلېدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوځي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر او خبریال او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندل تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دغه د بهرنیو ځواکونو پوزي اډې چې د پوزي اهدافو لپاره پوزي نورمونو په اساس باندې جوړې شوې دي، آیا بدلول به د ملکي اهدافو لپاره اسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او موثر به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمن دلما ګران اسمت قانې صاحب ته، همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېدو سره طالبانو یادولو کړی چې دلته به له ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي. خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له بګرام ووتل، اول ته خپل د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، د لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره زیاده چالته ډیر برخلیب کې شاید زندانونه مې شفغانه یا روختونه هم سب کې او ډیر قوي کار کوي. دا په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پرې کړی چې کورنۍ جګړه وباندې وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آباد چې که څه هم ځینې دوی هم وړاند کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره په نظامي برخه کې او یا هم په ملکي برخه کې دا چې کار ترسره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوي دغه نظامي اډې له ښارونو وتلې دي، زه باور لرم چې کچېره واقع د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوز لري، دا دې به د وسوال پوز د ادارو یا د قطعات یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبلې خو دا چې اوازیم شته چې وس هم لکه د باران په نامه یو نظامی اډه او میدان کې ځینی خارجي ټانکونه دل کېږي، او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي او التم داسې تشویشونه د خلکو سره د پخوانه. او بل چې تر کومه ځای چې ځینې ځامیانو سره زه اړیکې لرم او نومې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي، دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد د فکرولو لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي. ځکه چې تاسو ګورئ د چینایانو په تجارانو باندې په مستون کې حمله وشي، نو دوی د دې په خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خو تیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوي دي، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاید شته، په قندهار کې، په لوګر کې د شینګ باندې ولوي
اړه ده. په دې به خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوزي اډو کارونه پیلېږي، خو دا هم تر اوسه نه ده څرګند چې د دې کارونه به څه وخت پیلېږي. بیا به هم د بحث دوام ورکو. اسمت قانی د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به موثر وي په اوږد مهال کې؟ ګټې به څه وي او تاوان به څه وي؟
بسم الله الرحمن رحیم. مننه نوری صاحب، اندر صاحب تبصره درلوده. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه په پوزي اردوس خو اقتصادي زونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونه نه تنه جوړو. آیا تجارت پکې کوو؟ آیا تولید پکې کوو؟ آیا صنعت پکې دغه کوو، واده ورکوو؟ آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغوی سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هېڅ شی نه لرو. که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه وي، خو موږ اقتصاد نه لرو په داخلي لحاظ سطح باندې، یعنې موږ دغسې څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو. زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدرتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار سیادغه کې ورته وایي. دغه سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره نور دغه وویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه دغه کېږي، نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور عل نور ده، دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو. او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ور نه لرو او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي، نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده، د افغانستان په کلک ضرر ده. او موږ نشو کولای شي د بازار څخه کوم دغت ترلاسه کړو، او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نوي هر څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅوو هغه باید په هم دغو ته نږدې واوسیږي. دا چې یو یې بګرام ته راوړي، له دغه څخه له اجیکاک څخه اوسپنه راوړي، یا له عینک څخه د مسو ډبرې راوړي، او دلته دغه کوي، یا نور منرالونه راوړي. دا خو ډېر دغه دی په همغه ځایونو کې ورته دغسې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغسې دغه وجود ولري، دستگاه وجود ولري، یو تخنیکي دغه وجود ولري، ظرفیت وجود ولري سي دغه معدنیات دغه کوي. نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه ده. د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی، او دلته دا
تاسو پیچلی بولئ
خبره دغسې.
بله قانی صاحب،
بله
بله قانی صاحب، بیا هم دې بحث دوام ورکړو. دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ له پلوه دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخش حافظي څخه په مرکه کې هم وپوښتله، البته ځینې پوښتنې مې ځینې مطرح کړې. لومړی مې ترې وپوښتله چې اول دا چې دغه پوځي اډې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي، آیا دا به اغېزمنې وي که نه؟ ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول، او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په حیث ځینې کار پورته کوو، یا دایمي نمایشګاوي نندرتون ځینې جوړوو، یا په څه مقصد؟ نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو، خو دا زون جوړ نه شو.
حافظي صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام، آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت پېژندل شوی نه دي، او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي، او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن، او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویف د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل دی چې ترسره شي. اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
ازرخ شحافظی و قانی صاحب، تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړله چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوځي اډې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړله چې ډېرې دغه پوځي اډې له ښاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي، له استراتیژیک پلوه لري دي. که د ښاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي، موږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده، په مالدارۍ باندې ولاړ ده، څه فکر کوئ چې که چیرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوځي اډې دي، آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي، هغه چې تولید کوي یا د دوی تولیدات په تر دغه اډو پورې ورسیږي، کسان تر اوسه پورې ګونګ ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کوم اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي.
که چېرته په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایوسټاک یا د خوراکي موادو تولید په سکتور کې دغه خدماتو ته دغه ولرو اړتیا ولرو، یا دغه خانبات دغه کړو بنسټیز کړو یا ارګانیک کړو، دغسې اساسات ته راواړو، اصلي دغه ته تنظیم کړو، نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه دسې بل د افغانستان یو زراعتي ملک دی، کولی شو چې ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کړو او هلته نړۍ را دغه کړو، یا حتی تر دې پورې دا دغه کوم اوس ګورئ اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. مخ به اسرائیل هم نه راول، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیثه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی دی، د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه ده چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه او انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی سره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ته، سرتاسري امنیت ته د پوځي اډه کې سوداګر کوي، پوځي اډه کې خو به جنګیالي وي، جنګونه به یو هلته بهر
سر
پوځ چې دا مسله له لویه سره یو دغه ده، یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو، اول په صنعتي زون کې، صنعتي زون کې د موږ صنعتي دغه یونټونه دلته نشته، کنه موږ صنعتي دغه لرو، پارکونه لرو، په هرات کې صنعتي پارک لرو، په کابل کې صنعتي پارک لرو، په کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې د دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو، د صنعت څاپ دی اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو، او انرژي موږ قطعا نه لرو. تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه ته شیطان فراخ ته ناست یو، نو موږ به څه خیل وکول سي د دومره پاور دغه پیدا.
بله قانی صاحب، مننه. اندر صاحب، هر هیواد حتما خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره. هر هیواد پیاوړی پوځ ته ضرورت لري او د راتلونکي په فکر کې وي. په دغه پوځي اډو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی، په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي، دغه تاسیسات آیا د راتلونکي لپاره، د افغانستان د راتلونکي پوځ لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي؟ کېدای شي چې په راتلونکي کې د یو منظم پوځ لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه کوم، ډېر ښه پوښتنه ده. زه وروسته یو ورځم د آذربایجان صاحب یوې خبرې ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سوما کې ټول لپاره دا اډې دوی انتخاب کړي، نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي، ځکه افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نور سیاسي تعاملات نه کوي، خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخل کې به موږ ته نور ډیر شیان په مخ کې دي چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو، دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم ستاسو پوښتنې ته، راځم واقعا اول خو باید دا ووایي چې دغه حکومتونو حق ده چې یو اډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده تر وکړي. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ دلته ډېر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډې وي، اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی، هلته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو دغه حکومتونو وظیفه ده، خو زموږ دپاره چې اردوم جوړ نه ده، پوځم جوړ نه ده، اوس په جوړېدو کې ده، او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په ملیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري، لکه د باګرام، لکه قندار، لکه همدا د بلخ کې، دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري، خو که چیرې د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار تر وخت شي، نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي. که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوځ لپاره دغه څه اډې او یا همدغه څه ځایونه جوړوي، دا په خپل دی بل مصرف، د لوی مصرف ته چې کوي.
بله، من نه قانی صاحب، تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست؟
بالکل، دا د پای استخبارات او درلودن کې دغه اړې کچې تدمو کولای شي پاینده کې د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو، د ولدغو اړو سره د هغه اهداف په تعقیبولو کې ښه کار واسته لسی، او دا بعد خبره ده ځکه دا بنسټونه په دفاعي شکل، په پوځي شکل باندې او په نظامي شکل باندې ودان سوي دي. او د دو دغه ده او له بل پلوه زموږ په دغه باندې دا په ډېر لوړه کچه او په ډېر لوړ تخنیک دغه سوي دي. داسې معنا لري لکه موږ چې په 5 روپۍ باندې ځو په یو فایوسټار رستوران کې ډوډۍ خورو او هلته دغه کېږو. دا د امریکا د پوز په دغه باندې جوړ سوي دي، د اړتیاو په بنیاد باندې. او موږ په دې درېیمې نړۍ کې ډېر فقیرترین ملک یو. هغه یو داسې ملک چې ابر قدرت وو، د دې لپاره دغه استخباراتي اهداف درلوده او د سیمې لپاره راغلي وو. موږ دغسې ناوړه اهداف د سیمې په وړاندې هم نه لرو چې موږ ډېر استخباراتي، موږ ډېر عاجزه خلک یو. موږ غواړو چې دا رقم دفاع وکړو، چې خپل ځان وساتو. نو دغه دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې زموږ په آینده کې زموږ په ګټه راشي، دا ډېر لوړ لګښتونه غواړي. او دغه لګښتونه زموږ په وس وسوم نه دي پره. او د دا که سبا ته موږ دغه وکړو، پیشرفت وکړو، په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه اوسو، پیسې ولرو، هم دا کار نشو کولای. ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړیکو کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي، او هغه باندې موږ وکولای سو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې او بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دی بالکل وساتل شي. او زموږ د ځینو پوځ دغه لپاره، هوایي پوځ لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغسې د شنډن هوایي اډه چې دا زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي، تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو. او دغسې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ورنه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، د هغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې داسې کمبله کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغه ټغر ور یې خواته ور وزغلې وي، او هغې خوا څخه بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خک شي یا بل څه دغسې، بیا یو دوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد، مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقوی لپاره داسې کار واخلي. دا ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې، د سیمې د اړتیاو پر بنیاد باندې. نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم او اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو، په خپل دغه د خپل ځان ساتلو او په بل چا غرض نه لرو.
بله، مننه قانع صاحب. دغه ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب، قانع صاحب یو ښه موضوع هغه کړه چې موږ د خپلو اړتیاو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغسې اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک بې وزلي دي، بې وزلي ډېره زیاته ده، ډېر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلي دي، نړیوال پانګونو ته زړه نښه کوي په افغانستان کې. په دغسې یو حالت کې دغسې له مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګري زونونو جوړول چې د افغانستان په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وي، آیا دا ګټور دی؟ او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالته به ډېر ژر ووزیږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي، یا به یې په رسمیت وپېژني، ډاکټر ورکړه بل نړیوالې ټولنې سره زیاته شي؟
زه په دې اند یم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیاد د پیدا کولو په لټه کې دي. که موږ د زغال سنگو یا د سکرو د ډبرو تجارت وګورو چې پاکستان سره ډېر ځه شروع کړ، له پاکستان سره هر څه خراب دي، خو دا روان دي. همدا چې نور ډېر تجارتي کنټکونه له ترکمنستان، له چین، له پاکستان، له نورو هېوادو سره، روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کې دي، خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او د دغه اوسني حالت نه د وتلو په خاطر باید هلې ځلې وکړي، تر هغو په عمومي ډول یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتي کارونه دي. ګوري، دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریکه نه ده، چاهیې دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده. ځکه او بل لخوانه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کړي چې ډېر ژر به ډېر پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کومو مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیسالۍ کې موږ خلک ولې چې په نوبت ولاړي تذکرې کېدل کېږي، دوی پوځ ته جذبېږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو داسې معلومیږي چې په دې شاته په شدت کار روان ده، او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري هم سنسیان کوم یو دي کې استاد ده، چېرته کوم یو دا نظامی زکتی کودری، آیا دا خارجی مشاورین راځي دوی سرکار کې، آیا دا ملا صاحبان خپله دومره په اردو کې دودونه او داسې د اصولنامو د مرامنامونه هم داسې د جمنظام نه خبر دي چې داسې پېښېنه جوړېږي. دا ټول موضوعات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري کورې ودان شو دی راوسره، خو اوس د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرې نه د وتلو چې د ټولو نړیوالو خوا نه معاصره ده، له دې نه باید ووځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي هلشي دغه نظامي اډې که چېرې ضرورت نه وو اردو ته کېدای شي چې تجارتي بخشونه ته جوړ شي، مګر اوس چې تجاران تښتي یو چینایان راغلي بیا یادونه کوه چې په مېلمستوني انفجارات وشول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي، او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده وشي او ډېر ښکلي ځایونه دي په ډېرو جګو پیسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي د تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته پیش قدم شي واقعا غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانع صاحب، د افغانستان وروستیو لسیزو جګړو ته ځیر شو، ډیر ځلې چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې رنګ شوی دی، د افغانستان داسې ویل کېږي چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پاوز ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو ښایي له خوا داسې یو هڅوي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره، دلته ستا نیابتي استخبارات ستا دغه اهداف ستا یا په اصطلاح باندې پراکسي دغه ستا ټارګټونه ستا په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالاته وتلي دي، او کله پراکسي حالاته وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نسته راسره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی، یو حالت د پراکسي دغه دی کنه، د پراکسي مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې یا په اسلام په تاجکستان کې یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت کې هغه استناد وکړي، د افغانستان د یو حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو کادر باندې تبدیل وای دا کاتر یو څوک په مسلمان نوم وي، انجینر بي دغه بي بس سبب من سوار سي ورته وای دا شنهاړی د شنڅټی، یو ډاکټر به بیا ته وای دا شنهاړی د شنڅټی. د خدای لپاره په ډیر بد لابراتوار کې دی، د شپخانې د لابراتوار امیر املا مکرف کړی. نو ته بل دی ورونه سره سکه په یو تدوا وي ته وش په ورځ په دوا وخله پریس ولې سي په سجدون سندای وسې یا رب هدایت ورته وکړي، دې له هدایت من دی وی صاحب من بل خواته روان. نو زه فکر نه کوم چې دغه دومره څه په دې په حاکمیت کې وکولای شو له پراکسي دغه څخه ووځو، کنه دغه پراکسي ننګونو څخه، له دغه پراکسي خطرونو څخه، له دغه پراکسي چیلنجونو څخه وګړي، ځکه د یو ملي قوت دی راپورته کولو، یا د یو ملي باور، یا د یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګا نه دي. په پیږي نه ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګ کړو؟ فقط د دې ټول تمرکز په دې ده مدرسې دی ویلې ده یا نه دی ویلې، بس نو تاسو
مننه قانع صاحب
مدرسې ویلي سره په پاوز کې کار وکړي، دا خبره انحصار باندې څه نه کوي.
مننه کور ودان خبريال او د سیاسي چارو کتونکو عصمت خانې او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره غړون وکړ. مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مختهور.
ورده یا گلا بلری دیا بابو جان لا دیولمای، ورده یا گلا بلری دیا بابو جان لا دیولمای، ورده یا گلا بلری دیا بابو جان لا دیولمای. جنکو راو لماری دلی پاور بلکی رخ دے دو پارا اللهم تاسي ورته وګورئ سي ملکي یاري نه کوي جنک ټول دي ټګاله والا ولکي سودمن بنشي ګورته ټول مړ ځاږي وکي
دنا خندا د ارسلی سره لری دا کنجو مکی دنا خندا.